که هفت بار بتونه این کاغذ را قات بکنه. رسیدیم به پایان مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر در پیش رو داریم که صالحه ساخته خالقی پیشکش میکنه. صالحه جان خوش اومدید.
زیات مننه می جانو. کاغذون رشته هم از ما پلاس کیدی تر دی روز ته حس وکم چې وزلی قات کم او په دې موافقه شم. قدر منو دوستان به هم د خپل قربانی سلامونه و منی د سهارته بجی شوي په راتلونکي یو سات کې چې نیمایي برخه د ازادۍ پاتاپو کې درم وجه ازادۍ خبرونه ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د ښځو د حقونو د ساتنې په اړه به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه واوري. نور موضوعات به هم وڅېړو، خو تر هر څه مخته به سلطان محمد سرور د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه واوروي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ هر ډول روغې هر ډول خبرو کې باید د ښځو حقوق زیانمن نشي. ولسمشر کرزی هغو یو شمېر امریکایي سرتیرو ته چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي د احترام مراسم پر ځای کړل. د امریکا خبری رسنۍ وایي پاکستان یو کس نیولی دی چې وایي په نیویارک کې د بم چودلو په ناکامې هڅې کې تورن کسره مرسته کړې ده. د قرغیزستان د لری کړای شوي ولسمشر پلاویانو د دغه هیواد په جنوبي دریو ښارونو کې دولتي ودانۍ نیولې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ هر ډول روغې کې باید د ښځو حقوق زیانمن نشي. مېرمن کلینتن پرون دا خبره له هغو ښځینه افغاني وزیرانو سره په واشنگتن کې د لیدلو په مهال وکړه چې جمهور رئیس حامد کرزی سره ملګري هیئت کې امریکا ته تللی دي. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. ولسمشر کرزی هغو یو شمېر امریکایي سرتیرو ته چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي د احترام مراسم پر ځای کړل. ولسمشر حامد کرزی پرون په ویرجینیا ایالت کې دولتي ادارې ته ولاړ. په دغه مراسمو کې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د متحدو ایالاتو لوی درستیز مایک مولن او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکرستال له ولسمشر کرزی سره ملګرتیا وکړه. ولسمشر کرزی د څلور ورځني سفر په هدف امریکا ته تللی څو هغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترینګلې شوې وې بیرته ښې کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره ولیدل. د بغلان دولتي مقامات وایي د دغه ولایت په بورکا ولسوالۍ کې ډېر زیات کورونه د نړېدلو له ګواښ سره مخامخ دي او د سیمې اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د بغلان د بورکا ولسوال حشمت الله پرون ازادۍ راډیو ته وویل د دغې ولسوالۍ د قرهباغ په دره سیمه کې د یو غره د ښویېدو له وجې پنځه کورونه او یو جومات ړنګ شوي، خو چا ته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. د همدغو سرچینو د وینا له مخې یو شمېر نورې کورنۍ له دې ویرې چې د غره د ښویېدو لمن پراخه نه شي له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کوچېدلي. د هلمند امنیتي مقامات وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې یو وسلواله ډله په دې ولایت کې نیول شوې. د هلمند د والی ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل د دولت تلویخت مخالف وسلوال په نوزاد ولسوالۍ کې نیول شوي دي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې د دوی ځواکونو د نوزاد ولسوالۍ په سلام بازار کې هم اتیا کیلوګرامه نشه یي مواد او یو اندازه وسله او مهمات نیولي. احمدي د دغه دوهمې پیښې په تړاو د چا د نیولو جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه په فوري توګه څه نه دي ویلي. د کندوز امنیتي مقامات وایي په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر دېرشو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي. د کندز د امنیتي ځواکونو یوې مسؤلې سرچینې پرون ازادۍ راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات د امریکایي ځانګړو ځواکونو په مشرتابه د کندز ښار په ګلباغ سیمه کې وشول. د عثمان په مشرۍ شاوخوا دېرش وسلوال مړه او اته نور ونیول شول. وسلوالو طالبانو په فوري توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مقامات وایي هغه طبیعي آفت چې په افغانستان کې د کوکنارو کروندې زیانمنې کړي کېدای شي په نتیجه کې د اپینو سګنی محصولات په سلو کې ډیر کم شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جنایي جرمونو ضد ادارې مشر ماریا کوستا وویل دغه طبیعي آفت چې د پوپناک یا فینکس په څیر دی ګمان کېږي د کوکنارو 50% کې کروندې زیانمنې کړي چې اکثر یې په جنوبی ولایتونو هلمند او کندهار کې کرل شوی. افغانستان اوس مهال د نړۍ په سلو کې نوی اپین تولیدوي چې د هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د اطلاعاتو له مخې د دغه آفت له امله د اپینو بیې لوړې شوې دي او وسلوالو طالبانو له دې درکه زیاتې پیسې ترلاسه کړي. د امریکا خبری رسنۍ وایي پاکستان یو کس نیولی دی چې وایي په نیویارک کې د بم چودلو په ناکامې هڅې کې تورن کس سره مرسته کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه رپورټ ورکوي چې نیول شوی کس په دې اړه یو سلسله مستقل معلومات سپارلی چې پاکستانی طالبان په دغې پیښې کې لاس لري. ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د چارواکو په حواله لیکي چې نیول شوی مشتبه کس اقرار کړی چې له فیصل شهزاد سره یې مرسته کړې چې د بم جوړونې د زده کولو لپاره د پاکستان د قبایلو سیمې ته ولاړ شي. نوموړی د نیویارک په پیښه کې تورن دی. د سویډن پولیس وایي د دغه هیواد په مرکز تاکهولم کې یو لاریون کوونکی ټپي او ګڼ نور هغه مهال پرون ونیول شول چې هڅه یې کوله په زور د ایران سفارت ته داخل شي. سلهاو لاریون کوونکو د ایران سفارت مخې ته پرون راټول شي ونډه وکړه او په ایران کې د اعدام د سزا پر ضد لاریون وکړ. پولیس وایي یو شمېر مظاهره کوونکو د ایران د سفارت په ودانۍ تیږې او اور غورځوونکي بوتلې وغورځولې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل د یورو ماتې به د اروپایي ټولنې د ماتې په معنا وي. نوموړي دا څرګندونې په اخن ښار کې د پولینډ صدر اعظم ډونالډ توسک ته د جایزې ورکولو په مناسبت جوړ شوې غونډې کې وکړې. میرمن مرکل زیاته کړه که یورو ناکامه شي دا به یوازې دغه نقدي واحد ناکامي نه بلکې د اروپا او د اروپایي اتحادیې د نظر ناکامي وي. د یونان اقتصادي بحران د یورو نقدي واحد په دې وروستیو کې تر فشار لاندې راوستی او دا اندېښنې لیدل کېږي چې دغه بحران امکان لري د یورو زون نورو 14 هیوادونو ته هم سرایت وکړي. د پولینډ صدر اعظم توسک چې د اروپایي هیوادونو د اتحادیې د پیاوړي کولو په خاطر یې یوه لویه جایزه ترلاسه کړه د یونان مالي بحران یو لوی امتحان او دغه راز د اروپا د لا پیاوړتیا او پرمختګ لپاره یو فرصت وباله. د قرغیزستان د لری کړای شوی ولسمشر پلویانو د دغه هیواد په دریو جنوبی ښارونو اوش، جلال آباد او بادکان کې لاریونونه کړي او دولتي ودانۍ نیولې دي. په اوش ښار کې سلهاو مظاهره کوونکو د سیمه ایز ادارې په وړاندې د باقیف د راستنېدو او د سیمه ایز والي د بیا ټاکل کېدو غوښتنه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او روسیې ولسمشران باراک اوباما او دیمیتر میدویدیف پرون موافقه کړې چې د خپلو هیوادونو مقاماتو ته هدایت ورکوي چې د اتومي لانجې په ارتباط پر ایران د نویو نړیوالو بندیزونو د لګولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د ایران د اتومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نویو بندیزونو لګولو لپاره د نړۍ د لویو قدرتونو د پرمختګ په باب ټلیفوني خبرې وکړې. د روسیې او امریکا ولسمشرانو موافقه وکړه چې د دې موضوع د پای ته رسولو لپاره د خپلو هیوادونو مربوطو مقاماتو ته هدایت ورکړي چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. او روسیې خبر دادی چې د روسیې د کورنی امنیت چارواکي وایي پرون یې هغه درې تنه ووژل چې په تیرې مارچ میاشت کې یې د مسکو د میترو په ځان وژونکو حملو کې لاس درلوده. د روسیې د کورنی امنیت ادارې مشر الکساندر بارتینکوف وویل د دغه ادارې کارکوونکو د هغه یو کس په شمول چې ځان وژونکو ته یې په مسکو کې لارښوونه کوله د مسؤلې ډلې درې واړه غړي وژلي دي. د نوموړي په وینا دغه درې کسان د وسلوال مقاومت په نتیجه کې ووژل شول. درنو اوریدونکو داو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2:16 خبرېږي. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار 9 بجو پیلېږي او د مازیګر 3 بجو دوام کوي. په روانه خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان خزینه وزیرانو سره د کتنې په محل وویل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول خبرو کې باید د خوځو د حقونو درناوی وشي. د نړیوالو بحرانونو څرونکې ډله وایي د افغانستان اردو په قومي بنیادونو ویشل شوې ده. د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنه وایي یو شمېر ادلي او قضایي بنسټونه په ځینو مواردو کې د موکلینو مدافع وکیلانو ته په محکمه کې د دفاع اجازه نه ورکوي، خو ادلي او قضایي مقامات دا خبره ردوي.
دا موضوع مونږ نه منو او دا بالکل د وسره محکمه یوازنی ارګان دی چې په ډېر صمیمي فضا کې د انجمن مستقل ولکه مدافع او نور آزاد وکیلانو سره ارتباط لري او هر هغه متهم چې غواړي ځانته وکیل ولري سره محکمه په هغې ارتباط سره کومه همکاري کوي.
او آیا پاکستان تر نورو اسلامي هیوادونو امریکا ته په ستر ګواښ بدل شوی؟ د دې پوښتنې ځواب په روانه خپرونه کې اورئ. او د ازادۍ په څپو کې پروګرام د خپرونې په دوهمه نیمه کې اوریدای شئ. په دې هیله چې موږ تر پایه بدرګه کړی د رواني خبرونې لمړنۍ مطلب راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په هر ډول روغ جوړې کې باید د ښځو لاسته راوړل شوي حقونه زیانمن نشي. میرمن کلینټن پرون د خبره له هغو ښځینه افغان وزیرانو سره په واشنگټن کې د لیدو پر مهال وکړه چې له ولسمشر حامد کرزي سره په ملګري هیئت کې امریکا ته تللي دي. په دغه وزیرانو کې امنه افزلی د کار او ټولنیزو چارو وزیر او د عامه روغتیا وزارت سرپرست سرایا دلیل شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو د زده کړو، روغتیا، پاملرنې او په اقتصاد کې د ودې د ونډې د پیاوړي کولو لپاره د مرستې ژمنه وکړه. سلطان محمد سرور د لویدیزو خبری آژانسونو د ریپورټونو په استناد نور حال اوروي.
په یو راپور کې چې
قدرمنو دوستانو ډیره زیاته بخښنه غواړم، دا ریپورت به اوس واوري چې سلطان محمد سرور چمتو کړي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل د ښځو حقوق باید له طالبانو سره د روغې قرباني نشي. میرمن کلینټن د افغاني خزینه وزیرانو پلاوي ته وویل چې موږ تاسو یوازې نه پرېږدو او تل به در سره یو. هغې زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د ښځو حقوق او چانسونه باید له وسلوالو طالبانو سره د روغې قرباني او پایمال نه شي. میرمن کلینټن په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه دا خبره په داسې مهال کوي چې ځینې اندېښنه لري چې د ښځو هغه حقوق او چانسونه چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته یې په تیرو نهو کلونو کې ترلاسه کړي امکان لري له طالبانو سره د روغې په نتیجه کې زیانمن شي. د ایسوشیټډ پرېس خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې واشنگټن ته د افغانستان د جمهور رئیس او ملګري پلاوي د سفر یو مقصد هم دادی د خبرو لاره د جګړې د ختمولو لپاره د خپل پلان په حق له د امریکایي مشرانو قناعت حاصل کړي. خو وسلوال مخالفین او د دوی ملاتړي هغه جونې چې خوندزیو ته ځي یا هغه خځې چې لکور به هر کار کوي ویروي او بریدونه پرې کوي. افغاني خزینه وزیرانو سره لیدلو وروسته میرمن کلینټن او جمهور رئیس کرزی په یوه غونډه کې چې په واشنگټن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې جوړه شوې و برخه واخیسته او د غونډوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. میرمن کلینټن په دې غونډه کې یو ځل بیا وویل هغه وسلوال مخالفین چې له جنگ لاس اخلي باید د ښځو د حقوقو درناوی وکړي.
From our perspective, everyone, whether it's a person who pursues reintegration or reconciliation,
زمونږ په نظر هر هغه څوک چې له دولت سره روغه کوي یا د ټولنې له بهیر سره یو ځای کیږي باید د افغانستان د حکومت او دولت قانون او مقررات رعایت کړي، له زور زیاتی لاس واخلي او د القاعده شبکې په څیر افراطي ډلو سره خپل روابط وشلوي. او زما شخصي ملاحظه دا ده چې دوی باید د ښځو د حقوقو درناوی وکړي. په عین حال کې د افغانستان جمهور رئیس هغه اندېښنې لري کړې چې وایي له طالبانو سره د روغې خبرې کېدای شي افغان حکومت د امریکا له ائتلافه او له هغو ژمنو لري کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کړي دي. جمهور رئیس کرزی په داسې حال کې چې د غونډې په سټیج د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر څنګ ناست وو د طالبانو عادي پلویان د هیواد بچیان وبلل او وویل دوی د امریکا او د امریکا د حکومت دښمنان نه دي او موږ باید له قانوني لارو کوشش وکړو چې دوی بیرته ستانه شي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د څرګندونو پر بنسټ مو دا رپورټ واوري چې له افغان خزینه وزیرانو سره په واشنگټن کې د لیدنې پر مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو د حقوقو د ساتنې پر موضوع ټینګار وکړ. همدارز میرمن کلینټن چې د سې شنبه په ورځ له ولسمشر کرزی سره خبرې وکړې ډاډ ورکړ چې متحده ایالات په افغانستان یوازې نه پرېږدي. همدارز ولسمشر کرزی له مشر باراک اوباما سره هم وکتل او د امریکا ولس مشر له افغانستان سره د امریکا د پراخ او کلک شراکت استاینه وکړه وویل شي د او افغان ولس مشر حمید کرزی یو ځل بیا د القاعده د ماتولو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره په ګډ هدف ټینګار کړی.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو د سهار 8:15 دقیقې دی د روانې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي په چپو کې خبرونه اوریدل مهیروي. د نړیوالو بحرانونو څارونکو ډلې د افغانستان په باب یو راپور کې چې عنوان ده د افغانستان د ملي اردو تیار او غمجن تصویر ویلی دی چې دا اردو په قومي بنیادونو وشل شوی او که نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي ممکن سره وپاشه شي. پخوا د نړیوال ځواکونو چارواکو خبرداري ورکړې وو چې په ملي اردو کې د پښتنو ونډه کمه ده او دا مسله په افغانستان کې د ایو پیوړي ملي اردو د رامنځته کېدو د لارې خنډ ده. د نړیوالو بحرانونو د څارونکو ډلې د راپور جزئیات عصمت څرګند وړاندې کوي.
په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د نړیوالو بحرانونو څارونکو ډلې خبر کړ د افغانستان د ملي اردو غمجن تصویر وړاندې شوی دی. د کرایسیس ګروپ یا د نړیوالو بحرانونو د څارنې ډلې په راپور کې خبرداري ورکړی شوی چې اداري فساد او قومي ډلبندۍ د افغانستان په ملي اردو کې تر دې حد زیاتې شوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان ملي اردو سره پاشلی شي. د راپور د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې خپور شو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې چې په سپینه ماڼۍ کې ترتیب شوې وه خبرې کولې. د نړیوالو بحرانونو د ډلې په راپور کې ویل شوي په داسې حال کې چې د افغانستان ملي اردو د لوژستیکي نیمګړتیاو د مشرتابه یا قماندې له کمزورتیا او د وسلو له کموالي سره مخامخ ده. ناټو په خپلو وسلو او مهماتو د داسې شبکو ملاتړ کوي چې د سراسیالو قماندانانو له لورې اداره کیږي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک او د هغه د لوی درسیز بسم الله خان محمدی ترمز د اوږدې مودې اختلاف د ملي اردو د ودې او انکشاف مخه نیولې او په هغې کې ډلبازي رامنځته کړې دي. که څه هم په راپور کې تایید شوی چې د افغانستان ملي اردو د دغه هیواد تر ډیرو نورو مؤسسو له زیات ملاتړ برخمنه ده او تر پولیسو یې زیاته وده کړې ده، خو خبرداری ورکړی شوی چې که اصلاحات عملي نشي معنا به یې دا وي چې لویه اردو به له لویې ناامنۍ سره مخامخ شي. همغه شان چې د نړیوالو بحرانونو د څارنې په ډله کې یو مخکښ تحلیلګر رون دیوکس وایي تاریخ شاهد دی چې د یوې پیاوړي او یو موټی ملي اردو په جوړولو کې ناکامي عموما د نامتجانسو لوپاړو په منځ کې د دولتي ځواکونو د ویشل کېدو سبب شوی او دا مسأله به په کابل کې د حکومت د سقوط چاره ګړندۍ کړي. د نړیوالو بحرانونو د څارونکو ډلې په راپور کې ویل شوي د اختلافاتو د کمولو لپاره باید په ملي اردو او دفاع وزارت کې د لوړ رتبه مقاماتو د ارزیابۍ او د اداري جوړښت پیاوړتیا په شمول اساسي اصلاحات راوستل شي. په راپور کې هم دراز ویل شوي چې د یو دوامدار او پراخ دفاعي حالت پر رامنځته کولو کې ناکامي او نه توجه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن د اردو د پاشل کېدو او ویشل کېدو سبب شي. ناټو غواړي چې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو شمیر تر 2014 پورې 240,000 ته ورسوي. نړیوال ځواکونه یو پیاوړي او ستري افغان اردو ته اړتیا لري څو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لار اواره شي. د راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 څخه تر 2004 پورې د افغانستان په ملي اردو تر 10 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې دي. د نړیوالو بحرانونو د څارونکو ډلې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي اردو اکثره مشان د طالبانو له مشانو سره د خبرو او په امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د شاملولو مخالف دي. دوی وایي چې د کرزي حکومت باید یوازې هغه وخت له طالبانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو لاس تر دوی لاندې وي.
زمن غغله ازادي رادیو اوریده سهاره 8:19 دقیقې دي. د ازادي رادیو په کابل کندهار هرات او مزار شریف کې په اف ام 3.5 څپه اوریده شي. د افغانستان یو شمیر عدلي او قضایي بنسټونه په ځینو مواردو کې مدافع وکیلانو ته اجازه نه ورکوي چې لخپلو ماکلینو څخه د دفاع په وخت کې په محکمه کې حاضر وي. د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مشر په کابل کې د لومړۍ محکمې په ودانۍ کې د مدافع وکیلانو د یو مرکز د پرانستنې په محل په دې موضوع بحث وکړ. خو د سترې محکمې چارواکي بیا د مدافع وکیلانو دغه ادارت کړه چې په ځینو مواردو کې محاکم په محکمه کې د مدافع وکیل مخنیوی کوي څو له خپل موکل څخه دفاع وکړي. نورحل په د ماریا صدیقی په رپورټ کې واوري.
که څه هم د افغانستان اساسي قانون یو تورن کس ته د نیولو له شیبې نه د محکمې تر وروستۍ پریکړې پورې د مدافع وکیل د ساتلو حق ورکوي، خو ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې د ځینو عدلي او قضایي ادارو لخوا له تورنو څخه دغه حق اخیستل کېږي. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مشر روح الله قاضی زاده د پنجشنبه ورځ خبریالانو ته وویل چې د هیواد یو شمېر عدلي او قضایي ادارې په ځینو مواردو کې له یو تورن کس نه د دفاع لپاره د هغه د مدافع وکیل د حاضرېدو مخه نیسي. د نوموړي په وینا ځینې وخت د مدافع وکیل پرته پر تورن کس حکم صادریږي.
بعضن ادارات عدلی و قضایی حتی از موجودیت وکیل مدافع در بخش بعضن محاکم
دیوایی یوش میر عدلی و قضایی اداره پا دین محکمو که حتی دی مدافع وکیلان لشتون سخم مخنی بای کنی. زموک وکیلان دی پولیس و او سرنوالی محکمو او دی نشه توکو پا محکمه که دیره ستون زیلری. دی ملی امنیت پر یاسد که هم ستون زیلری. هم در از دیتمیز یا دریه و محکمه که هم زموک مدافع وکیلان لستون دو سرم مختی.
وکلای مدافع ما با مشکلات مواجه استن.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مشر همدار زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لپاره له اړوندو چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د مدافع وکیل په غیاب کې د تورن کس په اړه د محکمې لخوا د حکم د صدرولو اندېښنې په خوا هم د یو شمېر بنسټونو لخوا مطرح شوې دي. خو د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي چې له دوو کلونو راهیسې په مرکز او ولایتونو کې له محاکمو سره مدافع وکیلانو ته د مناسب وکالت د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅې روانې دي. د افغانستان د سترې محکمې د قضایي قوې عمومي امر عبدالملک کاموي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د مدافع وکیلانو د ټولنې د مشر د ادارې رد کړه چې ګواکې محاکم په ځینو مواردو کې د مدافع وکیلانو مانع کیږي چې په محکمه کې د خپل موکل څخه دفاع وکړي.
دا موضوع مونږ نه منو او دا بالکل د اوسره محکمه یوازنی ارګان دی چې په ډېر صمیمي فضا کې د انجمن مستقل ولکه مدافع او نور آزاد وکیلانو سره ارتباط لري او هر هغه متهم چې غواړي ځان ته وکیل ولري اوسره محکمه په هغه ارتباط سره کومه همکاري کوي. که چېرته داسې حالتونه چې وکلای مدافع خپله نه حاضرېږي چې د متهم دفاع وکړي هغه نه باید د سترې محکمې مسؤلیت هم نه دی او مونږ موضوع پر ارتباط هم نه شي.
د افغانستان د اساسي قانون په یو دیرشمه ماده کې راغلی چې د خبرو محرومیت د تورن او وکیل ترمنځ مخابراتي خبرې له هر ډول تعرض څخه محفوظ دي او هر تورن حق لري چې د نیولو له شیبې څخه د محکمې تر وروستۍ پریکړې پورې مدافع وکیل ولري. خو ویل کېږي چې نه یوازې د تورنو کسانو له دغو حقونو څخه سرغړونه کېږي، بلکې داسې راپورونه هم خپره شوي چې ځینې وخت په ځینو محکمو کې له تورنو کسانو سره په بېلابېلو جرمونو کې سلیقهي چلند هم کېږي. خو د محکمې چارواکو کو تل دغه تورن رد کړي او به بنسټې بل دي.
دا ازادي رادیو ده. همدا اوس مول ننګرهار رپورټ ترلاسه کړ چې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې پوځي عملیات شوي دي. دا چې د پوځي عملیات کله شوي د چا لخوا شوي دا به زموږ د خبریال د وفا په رپورټ کې وورو چې همدا شیبه د ټلیفون په لیکه را سره ده. وفا صاحب سلام علیکم، مهرباني وکړئ که د روانو عملیاتو په اړه موږ ته معلومات راکړئ.
تقریبا
په ننګرهار کې نړیوالو او افغان ځواکونو د اولسي جرګې د وکیل پر کور باندې حمله وکړه او هلته هم ویل کېدل چې ملکی یو تن ملکی کسې وژلې او اوس هم مقامات په دې اړه څه وایي؟
اطلاعات اور مخالفین وسلوال مخالفین ملکی خلقو نا دستا پتو گا گاتا اخلی نو بیگانه قضیه که با تیران وشی او ترچه نو روستا با معلوم شو چی
دا واقعاً بله و ملکی کسان و او که وسلوال هم پکی شامل و ساسخه دیر زیادا منان قدرمن و دوستان و زمان خبریال دا اوتوفا لنگرهار ریپورت چکو چی تیرش با امریکایی او افغانز و کنو دا سرخرود پا باوری سیمه که عملیت کردی او یو شمیر کسان وجلی خو ولکی گی چی دا کسان ملکی خلق دی کتا هم اول اسم شر حمد کرزی پا وار وار دا ملکی کسانو دا مخنیوی پا موضوع دیر تینگار کرده او لناری بال زوکون غوختی چی دا ملکی کسانو دا وجن مخنیوی دا وجی خو بی هم دا سوم ورده چی دا مسئله رمستکی گی تاسی دا ازادی رادیو خبرونه پا منزنه سپه دولسه و شپگ نوی آوری
راپور زمور قضاوت ستاسو
د امریکا په اوسغولي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د طالبانو له لوري د موبایل شبکو د ویجاړو شویو ستنو په ځای نوي برجونه نصب کړي. وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د شپې په مخه د موبایل ټلیفون فعالیت منع کړی او په دې لړ کې ګڼ شمېر انټنونه ویجاړ کړي دي، خو امریکایي پوځیانو ستا ستونزه په بل ډول حل کوي. له عصمت سروانې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو اردو غواړي چې د افغانستان په جنوب کې په خپلو اډو کې د موبایل ټلیفونونو انټنونه نصب کړي. د انټنونه د هغو ستنو په ځای لګول کېږي چې په دې وروستیو کې طالبانو ویجاړې کړي دي او په دې سیمه کې د بي سیم ټلیفون شبکه له کاره غورځولې ده. یو امریکایي چارواکي پرون وویل د انټنونه به په کندهار او هلمند ولایتونو کې نصب شي. یو بل امریکایي مقام چې نه غوښتل نو به واخیستل شي خبریالانو ته وویل دا انټنونه به همدارس په پوځي موټرونو، بالونونو او حتی بی پیلوټو الوتکو کې کېښودل شي چې افغانانو ته بیا د موبایل ټلیفون اسانتیا برابر شي. طالبانو د افغانستان په جنوب کې له مخابراتي شرکتونو بیا بیا غوښتي چې د شپې په مخ خپل فعالیت ودروي او کني انټنونه یا برجونه به ورونړوي. امریکایي پوځیانو په خوا ویلي و چې د موبایل شبکو انټنونه به وساتي، خو اوس یې فیصله کړې چې دا انټنونه د ناټو ځواکونو په پوځي مرکزونو کې نصب کړي. همدې امریکایي مقام دا هم ویلي چې دا کار به تر هر چا زیات د عامو خلکو په خیر وي. دا اقدام په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریستل د پراخو هلو ځلو یوه برخه ده. جنرال مکریستل غواړي چې د طالبانو پر ضد تبلیغاتي جنګ پیل کړي او د زیاتو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د زمنګل ازادي رادیو او ری جرمنی په کابل کې لموزیک لیسې سره د موسیقي د پرمختللو الکترونیکی وسایلو مرسته وکړه. د رپورت په ازادي رادیو پر اتلونکو یو ساته خبرونه کې ووري او په دوهمه نیمه کې د ازادي پاتپو کې درنواج ازادي خبرونه درته وړاندې کوو. همدارس دا رپورت چې آیا پاکستان تر نورو اسلامي هیوادونو امریکا ته په ستر ګواښ بدل شوی، غوښتل مو د دې پوښتنې ځواب په روانه خپرونه کې درته درکړو. خو له ننګرهار څخه د مستقیم رپورټ د خبرېدو له وجې دا رپورټ پاتې شو او دې پوښتنې ته په دې پروګرام کې تاسو ته ځواب نشو ویلی. اوس د سهار 8:00 او 10:00 دی. سلطان محمد سرور باید د خبرونو لنډیز وړاندې کړي، خو لکه څنګه چې اخکاری سلطان محمد سرور تروسه سټډیو ته نه دی راغلی، همدا شیبه را ورسید او ورڅخه هیله کوم چې ساوخلی، ځکه داسې اخکاری چې بیړې درلوده. تاسو به د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د امریکا بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ هر ډول روغې کې باید د ښځو حقوق زیانمن نشي. ولسمشر کرزی هغو یو شمیر امریکایي سرتیرو ته چې د افغانستان په جنگ کې وژل شوي دي د احترام مراسم پر ځای کړل. د بغلان دولتي مقامات وایي د دغه ولایت په بورکا ولسوالۍ کې ډیر زیات کورونا د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د کندوز امنیتي مقامات وایي په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر ډیر شو زیات وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل اوخته. د قرغیزستان د لری کړای شوی ولسمشر پلاویانو د دغه هیواد په جنوب کې دریو دولتي ودانۍ نیولې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د یورو ماتې به د اروپایي ټولنې د ماتې په معنا وي. د سویډن پولیس وایي د دغه هیواد په مرکز ستاکهلم کې یو لاریون کوونکی ټپي او ګن نور هغه مهال پرونونی ولشل شول چې هڅه کوله په زور د ایران سفارت ته داخل شي.
ډیرو درنو دوستانو، زما تخنیکی همکار علي محمود لګه بیړه وکړه مخته تر دې چې زه تاسو د ازادي په سپو کې در امواج ازادي پروګرام اوریدو ته دعوت کوم. پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی دی او نن یې تکرار خپرېږي. البته نیمه برخه یې په روانه خپرونه کې او نیمه برخه به په راتلونکي یو ساعت خپرونه کې واوري. او هیله من یو چې سټډیو ته تر دې وروسته ټلیفونونه کوي، ځکه دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی او سه تکرار خپرېږي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
د آزادۍ په سپو کې د رموځدي خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ په هیله د دې ونې خبرونه پیل شو. زه جنا خالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. په روانه ونې کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی واشنگتن ته سفر وکړ او په داسې حال کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په شمول له جګپوړو امریکایي چارواکو سره وکتل چې د خبری رسنیو د راپورونو په اساس د ښاغلي کرزی او جمهور رئیس اوباما ترمنځ تاوتریخواله یا د نظر اختلاف زیات شوی دی. یو شمیر سیاسي کتونکو او معتبرو لویدیځو ورځپاڼو امریکا ته د جمهور رئیس کرزی دا سفر بریالی بللی او وایي په دې سفر سره د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بیرته پاخه شول او اعتماد راژوندی شو. جمهور رئیس کرزی د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکې همکاري خبره هم له امریکایي چارواکو سره پخه کړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یې په ډاګه وویل چې هیواد به افغانستان ته شا نه کړي او له افغانانو سره د اوږدې مودې دوستۍ او ملګرتوب ژمنه یې تازه کړه. ځینې کتونکي چې د دولتي مشرانو د کتنې په مهال د هغوی له څیرو او ټنډو څخه هم د پټو او پردې تر شا جدي مسلو اټکل کوي، په دې باور دي چې جمهور رئیس اوباما او حامد کرزی د ګډ خبري کانفرنس په مهال موسکا او خندا ونکړه او داسې بریښي چې دواړه مشران یو له بله د زړه له کومې دوستي او صمیمیت نه لري. جمهور رئیس اوباما په ګډ خبري کانفرنس کې دا خبر هم وکړه چې د ده او د جمهور رئیس کرزی ترمنځ ممکن د نظر اختلاف موجود وي او دا طبیع هم ده، خو خبری رسنۍ په دې اړه زیاته مبالغه کوي او په اصطلاح خبره ډیره غټه کړې ده. جمهور رئیس کرزی هم په خپل ور وویل چې له جمهور رئیس اوباما سره ممکن په ځینو مواردو کې د نظر اختلاف ولري، خو د افغانستان او امریکا اړیکې ډیر پاخه دي او ریښې قوي دي. ځینې سیاسي څېړونکي دا هم وایي امریکا د افغانستان لپاره د جنرال سټینلی مکریستل په قوي مشرتابه کې منظمه پوځي ستراتیژي لري، خو د افغانستان لپاره د امریکا سیاسي او ملکی پالیسي ګډوډه او غیر منظمه ده. د افغانستان د سیاسي یا ملکی پالیسۍ لپاره ریچرډ هولبروک موظف شوی چې کارونه یې د سخت مزاجۍ له وجې پر مخ نه ځي او له جمهور رئیس کرزی سره یې اړیکې خراب شوي دي. دا نه ده معلومه چې د هولبروک برخلیک به څه کیږي. بل مهم چارواکی په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بری دی. د مخکې ویلي و حامد کرزی د امریکا لپاره مناسب ستراتیژیک متحد یا ملګری نه دی، خو جنرال سټینلی مکریستل بیا جمهور رئیس کرزی باندې پوره باور او اعتماد لري. دا چې امریکا ته د جمهور رئیس کرزی سفر څنګه سفر و او د افغانستان لپاره به څه ګټه ورسوي، یو دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سړیو کې محترم میلمانه دي، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی پوهان ودیر صافی، د ولسي جرګې غړی ښاغلی میر احمد جوینده او د افغانستان د حکومت د رسنیو له مرکز څخه ښاغلی رفیع فردوس.
شنوندگان عزیز، ما احترامات خود تقدیم میکنم و به میهمانای عزیز خود خوش آمدید میگویم. این که نتایج از این نتایج چی برداشت کردین؟ گرچه شاید بسیاری چیزا هنوز معلوم نشه در پشت پرده چی صحبت های شده، به هر حال چیزی که تا حال ما شنیدیم. بفرمایید آقای پانچه.
دیر زیاد تشکر محترم نظر صاحب، به شما الکوزای صاحب، به شما ما سلام و احترامات خدا میرسانم و از طریق شما به همه هموطنای خود هر جای که تشریف دارن.
تشکر.
در مورد سفر آقای کرزی به واشنگتن، رت عمومی اگر بگوییم که بعد از قدرت رسیدن آقای اوباما و تغییر در پالیسی از اینا یا تاسیس یک استراتژی جدید، طرح استراتژی جدید که در مورد افغانستان روی دست گرفته بودن و بالاخره تا تطبیق از او که روی دست گرفته می شد، یک سلسله تیرگی روابط بین حکومت افغانستان و اینا به وقوع پیوست که در اظهارات آقای کرزی در جریان انتخابات دور دومشان اینا برملا شد و هم مردم افغانستان در تشویش بودن که آینده چطور میشه و هم حکومت خودش در تشویش بود و هم کارا هنوز هم مثل که خراب بوده خراب هست، حکومت هم تکمیل نیست، پارلمان هم روابطشان خوب نیست. عملیات مارجه خلاص شد که چندان نتیجه بسیار مثبت هم بجا نگذاشته، بر ازی که امیال در امونجا شو حکومت طالبان می باشه و روز نماینده دولت نشسته می باشه و بالاخره حکومت داری خوب و قوای ناتو در قندهار می خواستن که یک ولایت بسیار مهم است که در اوجه باید عملیات پاکسازی را انجام می دادن و هنوز سرش توافق صورت نگرفته و اونا هم آقای مکریستل هم منتظر موقعی است و میگن که ما شروع میکنیم. فلهذا ضرور بود که امی رفع سوی تفاهمات بین افغانستان و امریکا یا اداره اوباما صورت بگیره و یا اقلا هر کدامش مواقف خود روشن بسازن که چی میخواین در آینده در افغانستان. امی سفر که کرزی صاحب رفتن و ایره هم حتی در شک بود که با آمدن اخیر اوباما که آیا صورت خواهد گرفت یا کنسل خواهد شد، خب به هر صورت او را اجرا کردن و به عوضش کنفرانس مشورتی صلح را به تعویق انداختن. آل ما وقتی که گرفا را هم شنیدیم، گرفا هم گفته شد، ظاهرا آقای اوباما فیصله کردن که افغانا اگر به این خوش میشه که شان و فرد خود بسیار بالا ببینه و اخورده پو کشو بگیره خوششان میایه، شاید امر داده باشه که از میدان هوایی قالینای سرخ بر از اینو آوار بکنن تا به جایی که زندگی میکنن و در پبلک و در عامه یک احترام بسیار زیاد پروتکل و تشریفاتی فوق‌العاده برشان انجام دادن که افغانای چیزا میخواین، هر چیز که برشان بگوین میپذیرن، اما باز میرن میخواین. اما در مجالسی که صورت گرفته واضح حرف است که اوباما هم چک سفید بر از اینا بر آینده نمیخواد که بتا، میالم نمیخواد که بتا و در مسائل امنیتی، در مسائل اقتصادی، در مسائل پیشرفت، در خصوص حکومت داری خوب، در قسمت تامین عدالت، در قسمت از بد بودن فساد اداری، آوردن اشخاص درست مسلکی برای کار در آینده و یک استراتژی که اینا میگن سرش هنوز هم کار میکنن و در تا آخر این سال شاید او اعلان شود که هنوز اعلان چیزی نشده و ایره روی دست گرفتن که این یک چیز امید برای مردم افغانستان میته. اما باز هم همه اینمی موارده که ما شنیدیم باز هم به این مربوط است که آقای کرزای وقتی که میاین اینا در عمل چی میکنن. فکر میکنم از تجاربی که آموختن در دوره گذشتهشان واضح سیره، اما آموختن که چقدر جامعه بین‌المللی انتقاد میکنه، کدام نکات یا بگیرن که سر از او باز صحبت بکنن که اونا را ظاهرن متحیر بسازن از وعده های خود که این قسم ما ای را در نظر میگیریم و عملی میکنیم همونطور شده. بله. اما اونا میبینن عملا باز هم تا سال دیگه یا شش ماه دیگه چی صورت میگیره. بله. دیگه حرفا را فکر حتماً میکنم به سوالا ختم.
تشکر سب دیر مننه جوینده سب تازین خپل نظر روانده که ایزا و دا خبرم پا زمن که پا ذهن که اونی سوی چه پا خپل جمهور رئیس کرزه پا داخل که لڑی رسون سر هم مخام خدا. مثال اول دا ملی شورا کل تا مشکلات شتا موجود دی پیسلی فرق لری کم فرمانون او چه چیل تا قوانین چی لیگی نیم تصویبی گی دا غسی نور مشکلات دا جنگ مسئله دا پا چو ولایتو که عملا جنگ روانده نو حکومت داریم چی امنیت نی سولنی دام یو استونزمن کرده دا شاید پا نظر کنی سی میروانی خپل نظر رو رئیس میروانی.
تشکر باز سلام خدمت شما الکوزه صاحب و نظر صاحب و تمام همکاران شما در استودیو و از طریق شما به تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. ما باید بگم که حرفای زیاد را جناب استاد صافی گفتن که همیشه ما وزنا تقریبا نظریات مشترک داریم. مثلا جاست که واقعا این سفر و شدن و نشدن سفر در ذهن افغان ها و تا در ذهن جامعه جهانی تحت سوال بود که آیا واقعا چنین سفری صورت خواهد گرفت یا نگرفت. با استفاده از تجاربی که در طول یک سال بعد از به قدرت رسیدن آقای اوباما ما دیدیم، مد و جزرای بسیار زیادی در روابط دو کشور به وجود آمد و یک یخهای سرد در روابط دو کشور موجود بود که این منجر به تشنجات لفظی حتی بین رهبران هر دو کشور شد و نتایج مذاکرات آقای اوباما که به کابل داشتن اینا هم دیدیم با چندان با خاطر خوشی از کابل بر نگشتن.
بله.
ولی بعدازه بود که قسمی که استاد گفتن مردم افغانستان و همه ما تشویش داشتیم که بالاخره اگر امریکا نه بگوییم، به غرب نه بگوییم، به جامعه جهانی نه بگوییم، با کی بله بگوییم. به خاطر اینکه اولا برای ما ثابت شد در طول 30 سال اخیر در افغانستان که کشورهای منطقه و همسایه و کشورهایی که در شکل از اشکال در امور داخلی افغانستان مداخله میکنن اینا هیچ وقت علاقمند و طرفدار از این نیستن که در افغانستان حکومت قوی و مرکزی باشه. و از جانب دیگه هم افغانستان یک کشور در حال بحران است. منم بعد از بحران نمیگویم، کشور در حال بحران است. جنگ ادامه داره در سرتاسر کشور، حکومت داری خوب ایجاد شده نتونه، فساد اداری وجود داره، همه مشکلات وجود داره و این ثابت شد که بالاخره هیچ کشور همسایه نمیتونه جانشین غرب و کشورهای جامعه جهانی شه. به خاطر دولت افغانستان هم با وجود همه سرشخی هایی که از خود نشان داد و سرزوری هایی که نشان داد بالاخره معتقد شدن و ذهنیت عامه مردم افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، روشنفکران، دانشمندان و همه افرادی که در افغانستان بودن بالاخره مشورهشان به جناب آقای کرزایی بودن که آقای کرزایی شما از تقابل چیزی به دست نمیارین، به خاطری که هنوز هم بدیلی شما برای غرب در افغانستان ندارین. به خاطر فکر میکنم این اندازه ای کارا هم تاثیر کرده باشه و علامت خوبی را که بالاخره اداره قصر سفید برای پذیرای جناب کرزایی نشان دادن یک بار دیگه یک امیدی به پیداش که بالاخره سوی تفاهماتی که وجود داره این سوی تفاهمات باز بین بره. به خاطر برای ما از همه مهمتری است که فضای عدم اعتمادی که به وجود آمد، فضای عدم اعتماد چگونه از بین بره. بله با شما موافق هستیم که آقای کرزایی مشکلاتی در داخل کشور داره، این مشکلات تا هنوز نتونسته که حکومتداری خوب ایجاد کنه، چون معمولا جناب رئیس جمهور کرزایی در تقرر افراد و اشخاص در پست‌های حکومتی و پست‌های مختلف در کشور همیشه تابع متحدین خود بوده که متحدینشان هیچ وجه به هیچ وجه طرفدار از این نیستن که در افغانستان که حکومت با حکومت ملی که روی منافع ملی افغانستان فکر کنه به وجود بیاید. این مشکلات از یک طرف در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری جناب رئیس جمهور کرزایی به اینا وعده داده بود که پست‌های به شما میدن، ولی شما عملا دیدین که پارلمان افغانستان با یک صدا به تمام انتخابات ضعیف و نادرستی که جناب رئیس جمهور کرزایی بر حساب معاملات و سازش کرده بود نگفت.
خود رئیس جمهور کرزایی اومد بیان زودی ادی مسئله تو بیان شد.
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مو ازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
فیضانی صاحب
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
یو نظر لرم نظر غونی دادی چې د افغانستان نوی فیصد خلک صلح غواړي د اخلاص صلح دغه کوم چې طالبانو سره خبرې نه کېږي د وړو طالبانو سره کېږي دا موږ ته چې دا اته کاله تجربه سلو دغه باندې مشکل نه حل کېږي خو سلامشان کې حیات وي وصلوح او خیر د اخلاص صلحه د جانبینو چې اخلاص نیت ورته وشي افغانستان کی بکنگوز کس یا سن کس طالبان یہ زربون زربون ہر ذریع امنیت بمباری و درکور گردوات کولا
بلے
اسوان دنیر روزتی و خدا قدریتی کل دن تا ورزمان گا و باما ترمابین یو نرم دیر زوان دا یو کشید نو پدر کشتی کی کن یو بریالای سو او کن یو درد و ترا و افغانستان تا یا گرد پیش سولا
بلے
دوار در اسوان دیتی طالبان پر غتو ورو باندې شی دا پختله یان دي جنگ سلامن وهل ندی له خیدان او امریکایانو سجده توجه دې ډیره مننه
ډیر کور دې ودان فیضانی صاحب مننه صاحب یو بل تلیفون لرم صاحب مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د پختنو کې
بله الکوزه سبزما سلامونه مو منی
و علیکم السلام
البته شور محمد حنفی صاحب سره د کمر خبرې
کوم حنفی صاحب سلام شه مهرباني
سلامت و ست شکر و الکوزی صاحب الکوزی صاحب اجازه را که زده کزی صاحب فردگا سفر بسیلن تکسیر بود
میرابانی
از ما فا نظر الکوزی صاحب کزی صاحب فدیر سفر کی کمش واشنطن تلری بالاخره دا امریکا دا حکومت او دا اوباما طول حقا تحمیلی گستونو تا غار کشیر شود کمش اوباما نظامی استراتیجی دا افغانستان کی چاغه د جنگ د شدت د لارې څخه دوی خپل اهداف تر لاسه راوړل غواړي. د بلې خوا څخه د سفدي سفر کې دا خبره نور هم واضح او برملا کړه چې د افغانستان مظلوم ملت نو اوس په دې باندې چې پوښي چې په افغانستان کې صرف او صرف د امریکا د حکومت او د اوباما حاکمیت چلیږي. د کرزي او د کرزي د رژیم هیڅ کوم اعتبار او حساب نشته. هر څه په افغانستان کې د امریکا د فرمایشاتو سره سم پر مخ ځي. رالو دې خبرې تعال کوزی صاحب د افغان ولس او سلامت به څه وي. زه فکر کوم که موږ د افغانستان د افغان ملت و تاریخ او فلسفې ته وګور نظر وکړو نو دا اول جنگ نه دی د افغانانو. ولې د افغانستان سرلوړي مجاهد نه په تیر تاریخ کې هم د خپل حاکمیت لپاره د خپل ملي او اسلامي ارزښتونو دفاع په خاطر بې شماره قربانۍ
یو خبره بل تاول چې د امریکا غوښتنې دی او د سې دی خو هغه د کرزی صاحب خو مخالفت هم سرګن ک په هر مسله کې فرض مثال د ملکی تلفاتو په ارتباط خپل غږ پورته کړی دی. دغه د عملیات هم چې اوس ځنډیږي همدا دلیل دی چې وایي ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي. نو دغه اوس اختلاف هم چې دا خلک ګوره د مطبوعاتو کې داسې حال دی وایي اختلافات موجود دي په همدغه مسایلو باندې اختلافات راغلي دي چې تاسې باید د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسئ او همکاري باید زیاته شي. داسې مسایل شته دی د امریکا او افغانستان ترمنځ. داسې نه دی چې هغه څه وایي او افغانان یې مني. یعنې د افغانستان حکومت هم ځان ته اصول لري، قوانین لري او هغه د خپلو ملي ګټو په رڼا کې مخته ځي او همدغه مشکل دی چې اوس هغه دی یو څه برخورد هم رامنځته شوی. نو تاسې فکر نه کوئ چې دلته یوه اراده موجوده ده؟ خو داسې دی چې اوس په افغانستان کې امنیت نشته دی، سوله نشته دی چې خلک سره کښېني او خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي، نو بهرنیانو ته به ضرورت نه وي. یعنې فکر نه کوئ چې داسې یو وحدت ته ضرورت دی؟
متاسفانه دغه ګډ کانفرنس چې ښاغلي اوباما او د کرزي په نیمګړتوب وسولو دغه کانفرنس متاسفانه داسې یو پیغام د ځان سره د افغان مظلوم ملت ته ښکاره کوي چې نور نه په افغانستان کې سوله او د سولې د خبرو انګېزې دا صرف یو سیاسي شعار ګرځېدلی دی. متاسفانه چې جنګي ستراتیژي او د جنګ لار به تعقیبوي او دوی به د جنګ د لارې څخه و خپلې اهداف لاسته راوړي. دا واضح حقیقت دی دا د کرلی صاحب هم راځي شاید په دغه تندي باندې فوسی او د ملګری فلای او هم راځي دا خبره واضح سره په کرلی باندې دا غوښتنه هم منل شوې او د دې غاړه کې شول چې بل اخره د امریکای څخه غاړه میسي سره د امریکای حکومت په فرده باندې چې امریکا ورته وایي هغه د هغه د غوښتنې په بسم
پښتنه ته درشه حنفي صاحب او پښتنه لري کنه
پښتنه وزیر صاحب څخه دا د سیاسي صاحب څخه دا چې په داسې حالات کې چې امریکا دا نری وی چې طالبانو جګړي مشران دي دا غوښتل خبرې نه کوي دا هغه دی یو خاطه سي هغه غیر ایدیالوژیک طالبان دی په نظر چې دا حقوقو ته رشوه ورکول په نظر با په خاطر باندې یو سینچاز ورکول په خاطر باندې دا به چې موږ دا جوړ کړو چې بل اخره طالبان مایوس شي او خپل کمزورتي وویني نو دوی په مذاکرات غاړه کشي دي آیا دا خبر د افغانستان د واقعي ستونزې یو حل دی آیا تاسو دا فکر کوئ چې واقعي طالبان په سل کې یعنی دونه زیات فیصدي دي د مادیاتو د فاره دي د قدرت د فاره دي د پیسو د فاره جنګیږي دا د وزیر سیاسي ساتر دا پښتنه ته
کور دی ودان
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او ستاسو تکرار اوري
سلام زه اټکې ما د خزم لومای بوایم کنه و چې کلم راوړا کتاب راوړا بګونه ما راوړا الله خدای یو ویریګا زموږ وران وخت ځنمر کې پس کټونه ما راوړا په دې کو غیرت نه د دوی د کندهار د خلک سره رئیس وښته الله اي ام اغه امریکای و دا پرنيست دا پرزنيست ز پیغام لرم د شه دا خاني پيچ دا ملمنو پختنه دا ودا اوس مکر په هان چې دي و چې مور دي یو پښتو د حکومت خوي دوی بد بولي کا بد وی دوی بد بولي دا دا زوالاک کرته و ګلاب پختنه مدا و کني خو زل زر نه او هغه ملمنه به امریکا ته تللی دوی نه غواړي چې باید په امریکایانو باندې فشار وي چې د ترګو اصلي مرکزونه باید ملګر شي محمود عمر دا چیرته و چې کبرادر چیرته ونی و شي آیا په کوټه کې آپ کنه هر کې ونی و شي دا غیرت ته په کرنشي کې شي دا غیرت نه د خود له ټول افغانان غواړي چې خدای ته د حکومت چارواکو نن دوه غوښتنې چې دوی تاسو ته ودا دا کړه کنه مخته مخه خانه
تشکر
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهرم احسن از کابل د تماس گرفتین السلام علیکم ما به مهمانای شما
تشکر صاحب
اصلا یک نظر داشتم نوعی سوال هم داشتم اولی که کرده صاحب بلکل که تریف کیا که شخصیت خواهی که ملت افغانستان رو انتخاب کرده اما یک سلسله مشکلات از در دار سر کرده صاحب نیست که حتی کسایی هستم نمیگذارن که ملت بشه کرده صاحب برن نمیگذارن که دانشمندا بشه کرده صاحب برن مشوره زیبا بتا یا حتی نمیگذارن که شخصیت خواهی برن بر اونها یک مشوره بتن به خاطر بهترسازی امور دولتیشان و یک قسم محاصره است از هر گروه کس اینها با ملت افغان دشمنی دارن با مردم افغانستان دشمنی دارن به خاطر بازسازی افغانستان اینها نمیخوان که افغانستان بازسازی شود اگر صدای من کسی میتونه که با کرده معلایق نزدیک دارن که کوشش کنه این مردمان از پیش خود دور کنن که هم یک مسافر از ملت و حکومت انداخته و هم کشور دارن خرابی میبره دومی که دا این مورد نظر ما اگر فیصد هم درست داشته باشه مرد هم نمایی کنه اگر نه درست درک کردیم و اگر درست گفتیم بازم هم تایید کنن دومی که خاطر آبادی کشور یا در هر رشته که باشه اقتصاد علم تامین امنیت هر چیز کوشش کنن که از همون کنفرانسی کمک بیرون شوند کمک به دانش رو دارن علما هستیم دانشمندا داریم الحمدلله اینها ما میبینیم که در جمعه ها بسیار اشخاص جمع میشن که اونها در قام خود نفوذ دارن اما ظرفیت نظر ندارن ما نمیدونن که نظر طرح کنن شاید پشت میله ها تمین سبیله ها میان دیگه نظر میتنن اما هیچ چیز نمیفهمن بیشتر به مردمایی که اونها دانش دارن دانش سیاسی دارن دانش علمی دارن اقتصاد دارن نظامی اونها جلب شوند واسطه این اونها را میتونیم که ما شکست بدیم نه به واسطه اشخاصی که اونها علم ندارن ما اشخاص که
تشکر سر
پوشلو گوش کنه که از اونها نظر بگیرن
با اجازه چند چیز ما میخوایم بگویم پرسان کنم از میهمانای عزیز ما در مورد گفتیم که در فعلا در عقب پرده چه چیزا صحبت شد فعلا ظاهرا کل چیز مثبت معلوم میشه که همه چیز مثبت از آقای اوباما هم چیزای مثبت گپ میزنن و آقای کرزی هم مونتا کریستین ساینس مانیتور یک مقاله چاپ کرده و در این مقاله چند دلیل اینا میاره پرسان میکنه و عنوان مقاله را جالب ماندن گفتن که باید اوباما به آقای کرزی میگفت که آل وقت استعفا رسیده است با عنوان مقاله هم تو یک چیز است بازی دلایل میاره مثلا دلایل میاره که میگن که در دسامبر سال گذشته وقتی که از مردم پرسان شد که ناتو و قوای امریکا تا چه حد موافق است، میگن تقریبا 38% گفتن خوب، مگه مال به 29% رسیده، یعنی این کار نی؟
بله بله.
اما چنان در مورد شرایط که آقای اوباما گفته بود، یکی مسئله مبارزه با فساد اداری و این مسائل بود، میگن که این اول 79% بود، حال در سپتامبر اگر این 83 باشه این مبارزه گپال فرقش متفاوت است از 79% به 83%. همچنان در مورد از این که گفتن که حکومت خوب، در مورد حکومت خوب خواهش کردن که نفرای خوب شما مقرر بکنین به رأس وزارتخانه یا ریاست‌ها، میگه یک نفر مثلا وزیر ساخته یا چیز که 4 سال میگه در بندی خانه جرمنی بسر برده، ایوازی که میگه نفر خوب بره از جای یک نفر پیدا کردن آوردن کدام جای والی یا وزیر نامش نمیگم، میگه که 4 سال از بندی خانه چطور ایره میگه پیدا کرده،
یعنی
وقت تفسیرام نکنیم زیاد که معلوم نشه، نامش نگیریم زیاد، برای آل دغم ساینس مانیتور خونی دغم از این نفر را نمانیم. همچنان این مسائل دلایل آوردن، میگن که از روی از این کل مقاله را معلوم فعلا خوانده نتونستم.
پوانسیب
شما اگر این قسم مثل کریستیان ساینس مانیتور به موضوع نگاه کنیم بسیار مثبت باشین، چه قسمی وضع تحلیل میکنید؟
به اجازه شما در دوستان و سوالوتا با یا
بلند
اشاره او کو بیا با پزمین که خپل بحثم ادام ماور کو. محترم فیضانی صاحب او فرمایل چه در نرم کشتی د چاپ گټا تمام شو، زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه نه ده تمام شوی، ولې چې اصلا مون کشتی ته نه آماده او نه ضرور و چې دا کشتی اعلان کو او وایو چې مون خدمت کوو، کشتیګری وخت تیر ده، نو په دې لحاظ مون په کې بایله لیدا او بل تقسیم د طالبانو په غټو وړو باندې د لکمنګ هم چې واوریدل د کارځي صاحب د تاګ نمخ کې د یو ویل چې رهبران د طالبانو تبا په یو دریم هیواد کې پولیټیکل اسایلم وغوړو یا سیاسي پناهندگی وغوښتل شي، نو دا هم دنه معلومیږي چې غوی دوی نشي راوستلای او د نړیوال ټولنې موافقه د غوی د غلویانو سره نه ده چې غوی سره حتی خبري وشي یا پروسه در داخل شي، او دا واړه لخکر باید چې من خپل کو او ژوند ورته کو کار ورته ورکو مصروف کو، ول چې جګړه هم دوی کوي او دوی ته یو دلیل د امنیت شورا د دولت هم ویلی دی چې در راضی من خوشبینی ورته لرو، علت دا ده چې دوی خپلو کې ذات البینی اختلافات پیدا شوی دي، اکمالاتی مشکلات لري، هغه یو څه رهبران پاکستان بندیان کړی دي چې دوی دغه نه هم شاکی دي او مایوس ښکاری، او بل هغه منابع چې دوی په لاسونو کې و هغه منابع اوس کمبود دي، ورسره نشته دي، او دوی سره بیا د جامع بین المللي و افغانان د خوانه حکومت د خوانه وعده د کومکونو هم شوي دي، او بل نظامی فشار هم په باندې شته دی ناتو د خوانه، نو په دې علتونو باندې دا واړه شاید رای شي. مګر زه دا د فیضانی صاحب سره منم چې کدوی رښتیا ایدیالوژیک جنبش غړي اوسي که واړه اوسي که لوی اوسي، او دوی هغه مراکز د دستور اخیستلو هم لري، ولو د القاعدې سره پریکه کی، مګر دوی به مشران به سیاسي پناه ونه مني، او دا کشران به هم که امتیازات واخلي بیا به هم د مشرانو په امر بخپل بیا جنگ ته دوام ورکي. زه فکر نه کوم چې دا دومره زر دی وکولی شي د یو بل نه بیل کی سره، او بیا د افغانستان په نفع باندې په ډیر زر وخت کې امنیت په باندې تامین کی. د شیر محمد خان نفی تزم ترامات رس اوما غی سوال وکړ چې په داسې حال کې چې همدغه هغه عین سوال ودیدم چې لوړ پوړو سره خبرې نه کیږي او وړو طالبانو سره باید خبرې شي، دا ستونزې علي کنه دوی د پیسو لپاره نه جنگیږي، دا زه ورسره تاییدوم چې که پیسې د پیسو لپاره جنگیدلای نو ډیر وخت به دوی راغلي وو او ورڅ به قرار شوی وو، او بل پیسې هغه منابع چې غوی هلته ورکوي هغه د ایدیالوژي د سپورت لپاره ورکوي، اې دې خونه چې ورکول کیږي هغه په دې قیمت ورکول کیږي چې خپل ایدیالوژي پریدي. زه فکر نه کوم چې هغه ریښتیا ایدیالوژي کوم مکتبي خلک اوسي او خوځښت او جنبښت لري جنبش لري، او دلته هم وضع صحیح نه ده، حکومت هم صحیح حکومت نه ده، نو په دې لحاظ غوی شاید چې په دې باندې دوی تطمیع کولای و نه شي دا پروژه به کامیاب نه شي، زور سره موافق ما. او د نظر صاحب چې څو ویلې د کریسن ساینس مونیټور د خبرونه موږ هم دا تایید ور سره، ولې چې مشکلات تر اوسه پورې وجود لري. د شپږ میاشتې د دوهم دور نه وروسته چې محترم کرزي صاحب ته موقع ورکړل شوه چې دا ټول شیان باید سم کړي، هیڅ شی تر اوسه پورې سم نه دي. اما په دې کې خپل نړیواله ټولنه هم شامله ده، په دې لحاظ اوس نه پرېږدي، ولې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د کانفرنس د بن نه وروسته د ټولو انتخاباتونو را وروسته یوازینۍ لویه سرمایه ګذاري چې افغانستان کې کړې په دې سیاسي رژیم یې کړی ده، او دا سیاسي رژیم تر اوسه پورې جوړ نه دی. نو دې نه معلومیږي چې دلته هغه څوک چې ورته باید وړ وي چې سیاسي رژیم سم جوړ کړي، چې هغه امنیت کې مرسته کولی وشي، خلکو ته خدمت کولی وشي، آرامي راوستلی وشي، دا مشکلات د داخل د خلکو نه ملي حاکمیت ته حاکملولی وشي، چې خلک ځان پسې راکش کاږي، په دې کې پاتې راغلي دي. نو دې یوازنۍ چاره دا ده چې رهبري باید تغییر شي. حال دا چې انتخاباتو کې هم ډېر مشروعیت د تېر انتخابات نه درلودل، دا ټولو ته معلومه ده. 10% یا د 10 میلیونو نه چې هغه واجد د شرایط رای ورکولو و، یونایټډ نیشن وویلې چې 4.5 میلیونو نفرو پکې اشتراک کړی، دا هیڅ ډول مشروعیت نشي پیدا کولی. دا څنګه حلیږي؟ دوی هم نشي کولی چې یوازې د کرزي صاحب نه همداسې لاس واخلي او هر څه په میدان پرېږدي. نو بیا هم دوی سره غواړي چې مرسته ورسره وکړي، هم اقتصادي او هم نظامي، او یو موده بله ورته ټاکل شوې ده که فرضاً په دې یو کال کې یا شپږ میاشتو نورو کې چې سره د دې چې دوی آخري ځل فکر کوم دا تک به آخري تک وي، که دوی دستور اخیسته، که اطمینان اخیسته، که هر څه یې اخیستل او که کار وشي کولی.
با عرض سلام، ساعت 9 صبح وقت